یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د دې خپرونې مطالب: ولسمشر اشرف غنی په مزار شریف کې دی. طالبانو په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د پاتې کېدو طرح رد کړه. د غزنی او پکتیکا لاره له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لاره خلاصه ده او موږ د غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخ سړک باندې تګ راتګ کوو.
په جګړو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د بشري حقونو د ټولنو اندېښنې:
د ملکی خلکو نه ژوند اخلي او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کېږي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته د اوس لپاره اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو امنیتي وضعیت ارزوي. نن په تاجکستان کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړیږي او د عراق په جنوب کې د اور لګیدو له امله نږدې شپیتو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل: د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ مزار شریف ته ولاړ. له هر څخه په خپاره شوي بیان کې راغلي دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او ولسمشر امنیتي مسؤولانو ته لارښوونې وکړې. دا غونډه د بلخ د ولایت په مقام کې جوړه شوه. لومړی امنیتي مسؤلینو د بلخ په ګډون د ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیوالې ژمنې په خپل ځای دي. په وروستیو دوو میاشتو کې طالبانو د بلخ په ولایت کې یو شمېر سیمې لاندې کړې دي او د مزار شریف ښار ته په نږدې سیمو کې دوی د خپل حضور ویډیوګانې او عکسونه خپره کړې دي. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند حامد تهذیب تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل:
صحبت روی
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله، لتراګری او تندلاری سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
دا غونډه په پلازمینه دوشنبه کې ده. د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د طالبان وروستیو پرمختګونو ته اندېښمن دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبان برید په شا تمبولی دی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 20 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کرانو منجان کې د طالبانو د برید څرنګوالی نه دی مشخص کړی. واشنگتن ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ووم پړاو خبرو کې کوم مهلت نه ټاکي، خو د احتمالي اټومي پرمختګ په اړه ایران ته خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس پرون وویل ایران هم خبرو ته یوازې دومره څه لري چې ووایي د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ درې کاله مخکې د ایران د اټومي تړون ووت او جو بایدن ویلي چې دغه تړون ته بیرته ورګرځېدای شي. په ویانا کې په دې تړاو پیل شویو خبرو کې د راپورونو له مخې پرمختګ شوی، خو روسي پریکړه لا نه ده شوې. تیرونی اروپایي قدرتونو او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې د یورانیم د غني کولو چارې به د ویانا خبري له ګواډ سره مخامخ کړي. د عراق په جنوب کې د یو روغتون په یوه څانګه کې چې د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره ځانګړې شوې ده، د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 85 کسان وژل شوي دي. داسې ښکاري چې دا اور د اکسیجن په یوه ټانکې د چاودنې له امله رامنځته شوی وي. د ولایتي روغتیا د څانګې ویاند عمار بشار وویل دا پیشه د بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لرې د ناصریه په روغتون کې لګېدلې چې د 85 کسانو ژوند یې اخیستی دی. روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اور کنټرول شوی دی او د پیشې تحقیقات روان دي. د عراق د سر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې سر اعظم مصطفی کاظمی له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووډ-19 د څنګه د مسول د نیولو امر یې وکړ. په عراق کې کورونا تر اوسه د 1522 کسانو ژوند اخیستې او په دغه هیواد کې تر 1,000,000 ډیر کسان په کووډ-19 ناروغي اخته شوي دي. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په ویجنګ ښار کې د یو هوټل د نړیدو له امله لښ تر لښ 8 تنه مړه شوي او 9 تنه نور تری تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ نشتې 100 کیلومتر لري پروت دی. په ویجنګ کې حکومت ویلي دي چې تر اوسه 14 تنه ژغورل شوي چې 14 ټپیان دي. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي. د کیوبا د پلازمینه هوانا پر سړکونو د حکومت پر ضد لپاره مظاهره وروسته پرون چوپچاوه، خو پولیسو پکې پراخ حضور درلود. مظاهره وړ مورز د کمونیستو حکومت ته پای تر رسولو په هدف داسې مهال وشوه چې کیوبا له اقتصادي کړکېچ او کورونا وایروس سره لاس او ګریوان ده. په هوانا او نورو شهرونو کې د حکومت ضد مظاهره کمساري بلل شوې ده. مظاهره کوونکو د خپلواکۍ شعارونه ورکول او ویل چې دیکتاتوري نه غواړي. د کیوبا د بشري حقوقو تبیید شوی ډلې کوبلکس ویلی د مظاهرو پر مهال لښ تر لښ سل اعتراض کوونکي فعالان او خپلواک خبريالان نیول شوی دي. د کیوبا ولسمشر میګول دیاس کینل ویلی دولتي ځواکونو ناسم ټینګ کړی دی. د امریکا د دې مظاهرو په ملاتړ تور نه کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دوی دې چاره کې لاس نه لري.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې د 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو، خو د شپه ورزو د راپورونو برخه ته په تخنیکی برخه کې میر احمد سپای همکاري را سره کوي. تاسو ته یو ځل بیا خره خلاص وایم قدرمن اوریدونکو، او ورزو راپورونه اورو. ولسمشر اشرف غنی نن سهار دی وجک پوری پلاوی په مشری مزار شریف ښار ته ولاړ. ارګ په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی د بلخ ولایت امنیتی وضعیت د ارزونې په مقصد په مزار شریف کې له امنیتی چارواکو سره غونډه وکړه، او د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ ولایت د شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې، او ولسمشر امنیتی مسؤلانو ته لارښوونه وکړه. د ازادۍ رادیو خبریال همدا شیبه په مزار شریف کې د غونډې په جریان کې دی، او مونږ هڅه کوو چې د ولسمشر اشرف غنی د خبرو اترو او لیدنو کتنو په اړه له د سره تماس ټینګو، او څنګه چې تماس مو ټینګ شو نو تاسو ته به د موضوع جزئیات وړاندې کړو. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له پلاو سره کتلی دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو په چټکې دوه اغیزمنتوب او یو سیاسي حل ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې شوې دي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به ودرېږي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلی، دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې کړې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوی وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلی دي. په دې لیدنو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی، او درخواهی د سولې خبرو په چټکېدو او اغیزمنتوب هم خبرې اترې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخړو پر څرنګوالي هم خبرې وشوي. د زیات کړه چې د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی، خو نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. زلمی خلیلزاد داسې مال دوه کې افغان او طالب پلاوی سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی، او د کمیدو هیڅ سره کې نه لیدل کېږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي، او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته درنې مرګ ژوبلې اړولې ادعا کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي. امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیل زاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسول دی.
استازی خلیل زاد هلته دی، هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یوه هوکړه عادلانه نه وي، دوام نشي کولی، او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا یوه تازه اعلامیه کوي چې نن یې خپره کړې په افغانستان کې د ترکي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولې. په دې اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د ترکي عسکرو د پاتې کېدو پرېکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یې غندي، خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پرېکړې پر ضد به هغه ډول وجنګېږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خپروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه له امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پرېکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون، الوتکې، پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي، خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لاله وړاندې د دې کار هرکلی کړی، خو دوی هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
د افغانستان د سولې د هڅو د وروستي حال او همداراز د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچی پلاو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنو او خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل. بلخوا ټاکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د شانګهای همکارۍ سازمان ناسته نن سه شنبه د جولای میاشتې په 14مه د تاجکستان دوشنبه ښار کې پیلېږي. د افغان حکومت استازي هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي او د افغانستان د روان امنیت وضعیت په اړه خبرې پکې وکړي.
ټاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورم مناسبت کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت او د دغه حالاتو اغیز پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدفونه دي.
اغلی تهذیب وایي په دې ناسته کې به د سیمې اتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي او د دوا ورځو لپاره به دوام ولري. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار راز مهال د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربتوب کوي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د وروستیو جګړو له امله د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 6000 ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتي تړون دی چې د جوړېدو تړون یې د 2001 کال د جون د 15 نیټې باندې د چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړېدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل، خو اوس یې شمېر اتو ته زیات شوی او د دې ترڅنګ د څلور کتونکو هیوادونو په شمول شپږ ملګري هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان د کتونکو له دولتونو یو دی. بلې تکلیف
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت هم بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو و ورځې د اونۍ د سهار لو د مازیګر تر او خبرونه کوي. اوس هم ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله له افغانستان او اردن ته په صادراتو کې 80% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل له افغانستان او اردن ته کرنیز محصولات، د تالک او سکرو ډبرې، جلغوزي، زیره، د هندوانو تخم، تازه میوه او نور بیلابیل توکي د اردن شاهي هیواد ته صادریږي. د ښاغلي احمدي په خبره په منځني ختیځ کې اردن څلورم هیواد دی چې د افغانستان نه ورته زیات صادرات کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي هڅې پیل کړې چې د عمان د صحرا بندر له لارې د منځني ختیځ هیوادونو او د فارس خلیج له حوزې سره خپلې سوداګریزې اړیکې لا پراخه او صادرات ورته زیات کړي. افغانستان په دې وروستیو کې د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه منځني ختیځ هیوادونو ته صادرات زیات کړي چې د صادراتو عمده برخه وچ او تازه میوه او همداشان کاني اومه مواد دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د مهارتونو د پراختیا ملي پروګرام له لارې 3000 کسانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې. د دغه وزارت وین عبدالفتاح احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زمینه په ساختماني، خدماتي، سوداګرۍ، کرنې او صنعت په برخو کې برابره شوې چې له زده کړو وروسته یې کارونه هم موندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي او وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر میلیونونه کسان بیکاره دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 93 افغانۍ اتیا پوله، یو پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا جګپوري روغتیایي چارواکي وای اوس وخت د ارتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتی شات ووهل شي. د ولسمشر جو بایدن د روغتیا ل جګپوري سلاکار ډاکټر انټونی فوچی دا خبره د فایزر شرکت مسؤلین سره لغونډې وروسته سی ان ان ټلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتی شات په دراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا بڼې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې شتمن هیوادونه دې د دریم شات د لګولو پر ځای د بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړ توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتی یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ. وی ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتی یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکي دلتا بڼې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره ډیټا شریکه کړي. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسؤول ډاکټر انټونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړی سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحدو ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی این این ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته، خو دا یوه دایمي پریکړه نه ده.
Right now given the data
معلومات او ډیټا ته په کتو اوس وخت د ارتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتی شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مودرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو، نو ځکه هم نشو ویلای چې دریم شاټ نه لګو او قصه د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې
سمره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شهر د لګولو په اړه خبرداري ورکړی وو. دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې وختي د خپلو خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شاټ لګول پیل کړي. که څه هم د دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوي، خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسه کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 دې ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورډ او ځینو نورو بنسټونو یوه ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي، خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي، په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونو ته رسیدلي، چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونو کسانو اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی او پکتیکا ترمنځ لویه لاره له 4 کلونو بندېدو وروسته خلاصه شوه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند کړی و، خو خلکو ته یې په کلیو او خامو لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسلوالو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له 4 کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک 4 کاله وړاندې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه، خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسی خلکو ته په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغې لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د په خبره د ساعتونو هغه سفر را لند سوای چې په خاورو او دوړو کې به مزل کاوه.
دلباری حمیدی ما د اندلو ولسوالی اوسیدونکی، زیاتره ساحه د اندلو په سیمه کې بند و. لنیک مرغه دا لار خلاصه ده او موږ له غزنی تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
د دغه سړک ډیرای برخه کندی کپارې او د امنیتی ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خرابه کړې ده، خو د دې ترڅنګ د سیمې خلګوي د دغه سړک ډیرای برخه ډامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټورونو اړولای هم دی. عبد الله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی کلی اوسیدونکی دی. دای وایي 4 کاله د 40 دقیقو لاره په 2 ساعتونو کې وهله، خوله به له خاورو او دوړو ډکوه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشاله دی چې له 4 کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډمبر ستنیږي.
خلک د غزنی د پکتیکا سړک ته سوست مسافرو په مخلص سوی د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بل لار باندې خلکو تګ راتګ ول غزنی پکتیکا ته، هغه لار ډیر مشکل لرل، نو دغه پرتله د لار ډیر ښه ده او خلک ډیر ورته لیواله دي.
سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرای ځله افغان امنیتی ځواکونو د دغه لارې د خلاصون هڅې کړې وي، خو بریالي سوي نه و. وسلوال طالبان دا لارې له 4 کالو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لارې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتی ځواکونو د پوستو په خانی بابا سیمه کې د ملی اردو د سینې بیس او په چار دیوال سیمه کې د ملی اردو دریم نمبر کنډک په دورستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ستاسو لا پیغامونو
کوچی ده کندهار سمو د هیلو ارزولو رو چې کوچان سره مداران سره یو کوم کوشش کومه غناړی چې د پلار د نکړه وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو نن ورځ غناړی د سرمنه غناړی په 15 زره کالدار له موږ خلکو جنرانی به خالد زکه ناړی نو چې وډونو په دغه قیامت خالد ناړی هم زکه نو دا کوچان خو سر ختم ودی د لوی اشاره نست والسلام نورستان ولایت واما ولسوالینا محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا د محصلینو د مشکلاتونو په اړه چې دا کورونا راتګ سره چې کم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کم بد اغیزه کړی ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرو لرارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا نګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کورونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کورونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کورونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کورونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سمستر امتحان ورکړي او بل سمستر په وجه باندې یو سمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. نو زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سمستر باید دغه فصل اول سمستر اول سمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سمسترونو کې باید دې ورته د درس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو مجلې په وروستیو دقیقو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د بشري حقوقو سازمان وایي په دې هیواد کې د روانو جګړو اکثر قربانیان عام وګړي دي. د وروستیو جګړو د قربانیانو کورنۍ هم همدا خبره کوي او د افغان حکومت او طالبانو د اوربان غوښتنه کوي. د جګړو قربانیان ډېرې دردون کې کیسې هم لري لکه دا ماشوم.
پنځلس کلن احمد شریف شاوخوا یو میاست وړاندې د لغمان ولایت د مهترلام ښار په عمرزیو کلي کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې په لاس ټپي سوی دی. د شریف لاس د پیکا په مرمۍ ټپي سوی و چې بیا د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې ډاکټرانو ترې پرې کړی دی. شریف او د شریف کورنۍ د شدیدو جګړو له امله له لغمان کابل ته راکډه سوي دي او دلته د کډوالو په یو کام کې اوسيږي. د شریف پلار وایي شدیدو جګړو له خپل مینې د بيځای کېدو ترڅنګ له ډیرو نورو ستونزو سره هم مخامخ کړای دی. دای وایي له احمد شریف سره د مصطفی په نوم یو شپږ میاستینای ماشوم هم برسیران ټپي سوی دی. شریف او کورنۍ د وروستیو جګړو یوازینی قربانیان نه دي بلکې د دوی په شان په سلګونو نور ملکیان هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې له جګړو په مستقیم ډول اغیزمن سوي دي. هڅه موکړه په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د حکومت او طالبانو نظر هم ولرو خو د اړوندو دولتي ادارو او طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. مخکې تر دې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي. طالبانو هم ورته ژمنې کړې وي خو د وروستیو جګړو د ملکی قربانیانو حال دا څرګندوي چې په دې ژمنو عمل نه دی سوی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون په دغه هیواد کې روان جګړیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د روانو جګړو ډیری قربانیان ملکیان دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون په دې اړه په خپل شپږ میاستنی راپور کار کوي چې ډیر ژر به بشپړ او له خلکو او رسنیو سره به شریک سي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښیي. دغه سازمان مشر لالګل لال
په خوشنۍ سره چې په هیواد کې ورستر بلې تاوتریخواله زیاتیږي او جګړه پراخیږي دا د دې لامل ګرځي چې د ملکی خلکو نه جون اخلي ملکی خلکو ته د سر او ځان ځانونه وړي او بل اخره د خپل کورونو پر خودل ته اړکیږي چې دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقوقو او د جنگ د نړیوال قوانینو یا د بشر پالنې د نړیوال قوانینو لمخه جنگي جنایات دي.
خغلی لال او د احمد شریف کورنۍ ل افغان حکومت او طالبانو د جګړو د نړیوالو اصول په پام کې ساتلو او د